درشې پاره
دغه علامه چا غوندي اوګدي کنه
دا ته څنګه چې خېری دا چې د دې تلامینه وای کنه د کی ام کورتی شته د ام بلاپوش شته د بلاپوش یعنی دا رقم چې ساده دي د خولې نه لري او ډبل دي کنه او
دغه شان چې تاسو سره دي کده دغه د قیمتونو پاره راته وای چې جګی پڅو دي او ټټی پڅو دي
مو محترم درشې لرو څو ماډل دي او د 5000 نه شروع دي تر 2000 روپے پورې او 2000 والا چې دی هغه په نوم دی ول دی یو وسکردار ورتوی مفلی هغه مثال وزرا شپاک زره مونږه ما فائنل ورکو هغه کې مو ته دمر شای نه پاتې کیږي مو چې ودرګه چې د خلکو اقتصاد ضعیف ده او مونږه باید دوی سره همکاري وکړو جمپر دی په نوم دی ول دی 5000 نه شروع دی تر 1000 روپے پورې جمپر یونه هغه متفر کوي چې موږ په خرید کې اي خرید حساب نه مثال سنجه شورته کوي چې څومره مثال په دې باندې مالیا راځي کرا دکان دا او مصرف دی اپا چاو بیا ورکو چې ډیر موږ په واچو 500 400 یغنه پورته موږ نشه په چاونه موږ ته اجازه را کوي او لامه چې د لامه مند سي حساب ده د 3000 نه شروع ده تر 8000 په پورې 8000 فائنل ده یعنی ځنه کولادار دي او ځنه ساده دي
یو ورسته پختنه کوم څنګه څوک پوښي چې یو شای جامې تخلي چې دا اصل وی یعنی دا سنوي چې کاپی شای اخیسته وی په لوړ قیمت باندې
اصلي شای چې ته ګوري مثال دکان ته ورځي او د کور دریشه یو هغه ورته خېلی بل ورته خې د کورته لیبل ورته خې چې ورته د ترکی دا او دی باید پتلون چک شي او کته چې مثال 50 کورتی چې وغند باید پتلون دم ته 50 وي او چینه کې به 50 نشته پتلون کې هغه کې مثال چلوی اختی 15 درشته داسې سیزونه لري او ترکی به داسې قانون نه لري پتلون څه چې کورتی دی دا امام رنگ دی پتلون دم دا او جن چې وو غوندې په خپل معلومات ته کیږي چې د ترکی سره کوم خاصیت لري په وجود کې د صحیح فکس کې نه هیڅ ضرورت نشته چې تی وو کې یا کاته پورته وګوري او چې نه چې دا اوچته اقتصاد هغه معلوم ده جنس درشیا معلومه ده کورتیا معلومه ده او وطنیا معلومه ده ټول سیستم معلوم ده
افغانستان ته ډیر ژمنۍ جامې له بهر وارديږي خو دلته هم داسې ځینې شیان شته چې د ژمې په موسم کې د اغوستلو لپاره مناسب دي د افغان موډل او د جامو د طرحه کوونکي اجمل حقیقي نندارتون ته ورغلي وو و به ورو چې دوی د ژمې لپاره څه ډول جامې ډیزاین او جوړې کړي دي
ما سره یو بالا پوشته د پسې د پوستکي نه جوړ شوی ده ډیر ښه ګرم ده او ډیر ښه رنګ هم لري ښه نوی ډیزاین هم لري دا بالاپوش ورته وایي دا د ایوان د پوستکی نه جوړ شوی ده د پسې ګرم ده نو دا دېته ما د زیری نوم ورکړی ده دا نو یغه دپاره سړی دپاره ډیر ښه ګرم ده
دا نارینه اغوستی شي که د ښځو لپاره دی
دا دا دونه داسې مشخصه غوندې نه ده چې دا نارینه و دپاره وي یا ښځینه و دپاره وي دا بازاده پر څوک کوی شي چې واغوندي زنه او مردنه نه لري یعنی
نور څه کرا وښیه داسې چې د سړو وختونو لپاره وي
یو بل ډیزاین لرو دې ته ګوپچه وایي نو ګوپچه مختلفه ډیزاینونه لري دا ډیزاین د کندز ولایت مربوط کیږي ډیر ښه ګرم ده له دې نه کوی شي چې ځوانان په یخنۍ کې کار واخلي
د ګوپچې څنګه ته بل څه ماته
ډیزاین ده دې ته کمپلی ډیزاینونه وایي کمپلی رختونه دې ته وایي چې مختلفه رنگونه لري نو دام دې ځوانانو په وخت ده چې کوم رنگ استفاده کوي جن کار اخلي
او دبل
یو بل بخمل ډیزاینونه دام بخمل ده خطخطی بخملونه دام مختلفه ډیزاینونه لري مختلفه رنگونه لري هغه نوې مو مربوط کی چې کوم لکوم رنگ نه کار اخلو
او څنګه خو بالا پوخته ده
دام بالا پوخته ده
د غبل سره ته پیرسه ده
دا بلیکس د سې چي ده نازک ده لیکچنای ده هغه بیا نو یو خاص ډیزاین لري لدینه بیا اوغونه سفر کیږي نه او دغه پوستکی نه بیا د بدخشان په پامیر کې په نورستان کې په ځینو ولایتونو کې یعنی زیات استفاده کیږي
بالا پوخو ګوپیچا ده د کمپلی کالی دي او دا بخملی ډیزاینونه دي یعنی دغه اساسو سره دي چې دا په ژمي کې یا په منی کې چاوا سړه وي غسل کیږي
او سل به سل او داسې نور ډیزاینونه هم لرو له خیر سره چې دم دې میاشت واخ اخیرو کې ان شاء الله هغه ډیزاینونه حقیقتاً په باندې مصروف دي چې له خیر سره زر تر زره هغه جوړ سی او خلکو ته وړاندې کو
دا ډیره مهمه ده چې خخ کارا شي دا مهمه ده چې وجود دې ګرم وي او سړه دی ونه وي
یما بخاج دواړی محمده ک لګوبچنه کار واخلو یو مثال تاسو ته ک لګوبچنه کار واخلو ام خو ګرم ده ام خو خایسته کارو او ام قیامت مناسبه ده.
کوم رنگونه د جمیله لپاره خ دی؟
تور رنگ ډیر خ رنگ ده ځکه چې تور رنگ ک لیکس لمرم وی یبان دی لمر په باندې خو تاثیرات لري او ګرم وی.
دا کوم شین خو چې تاسو را معرفي کړل دا دلته لتا سره شته دي په هر مهم د سلی دلی دي چې هغه د جمی لپاره مناسب او خدي
زنانو لپاره ډیر خو نوې مکسیګان یعنی په بازار کې جوړوي او موږ غواړو چې نوې ابتکار ولرو. یوازې بخمل ډیزاینونه ما سره شته چې له بخمل نه کوي شو کار واخلو. دلته یو ډیزاین ده تاسو خایم دا ډیر ګرم ده او یوازې د زنانو په ډیزاینو کې له بخمل تکې نه موږ کار اخلو. له بخمل نه موږ دلته چپنونه هم جوړو. دلته چپنونه هم جوړو ماکسی رقم ډیزاینو لا بخمت کې نه جوړو.
خوګوریدونکو د تا نڅانګ خبرونه هم دلته پېته رسیږي. تر بل خبرونه مو د ژوند شی به رنگینی غواړم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې اسي په دې روسیو کې د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرسیال همایون د جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د دارالانشا پر رئیس خدای نظر نصرت باندې د پراخ مالی فساد تورونه لګولي. په مقابل کې د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس پر همایون د فساد تورونه لګولي. د همدې موضوع په اړه د ولسی جرګې حقیقت موندونکي کمیسون هم څېړنې وکړې. د حقیقت موندونکي کمیسون له پریکړې وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ومنله چې له 500 زیاتې افغانۍ چې د ده په امنیتي تدابیرو لګول شوي بیرته ورکړي او دغه کمیسون د دارالانشا رئیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ. خو د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت بیا وایي چې د حقیقت موندونکي پلاوي پریکړه ته د منلو نه ده. د حقیقت څه دی؟ د اونۍ په پروګرام کې د دغه موضوع د لا وضاحت په هدف د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت را سره میلمه دی.
نصرت صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راک.
تشکر، تاسو نه مننه. خیر سی، خیر راغلاست.
غواړم لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم نصرت صاحب، چې د حقیقت موندونکي پلاوی د تاسو د ولسی جرګې د رئیس د لومړی معاون په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړه. ظاهرا د ولسی جرګې رئیس اول معاون او ځینې نور غړي چې دوی پریکړه کړې وویل چې موږ ورته احترام لرو او راضي دي. تاسو ته څونه راضي یاست؟
دا لکه څنګه تاسو معلومه ده، جرم یو فردي حالت ده. هغوی چارې یو خپل پلو ومنله یا د جا کمیټې هغه پریکړې ته یې پریکړه نه ورته وایو، ګزارش یا رپورټ ورته وایو، هغې ته احترام وکړو. آ په دوی هر چا پورې اړه لري، د هر چا خپل شخصي کار ده. اما ولې شخصا زه خپله دې سره موافق نه یم، ځکه په دې کې په موږ باندې ډېر ظلم سوی ده، بې عدالتي سوی ده، چې موږ د یو نوه سیاسي قربانیو ښکار سوي یو. نو د هغو په اساس باندې موږ قطعا د دغې پریکړې سره یا د دغې ګزارش سره موافق نه یو. که پریکړه کېږي یا فیصله کېږي، موږ هماغه عدلي او قضایي ارګانونه چې مخکې ځواب ویلی ده هغوی باید ځواب ووایي. هغوی چې هر څه ځواب ووایي بیا موږ ورسره قانع یو. د دغو ګزارش سره موږ قانع نه یو.
نصرت صاحب، د دې تصمیم نه وروسته یا د دغه ګزارش له خپرېدو وروسته تاسو ولسمشر ته لیک واستو؟ په دغه لیست لیک کې مو که لږ وضاحت ورکړئ اورېدونکو ته چې څه مو لیکلي دي له ولسمشر نه مشخصه توګه څه غوښتي؟
ولسمشر ته ما څو پیشنهادونه کړي دي چې په راتلونکي کې دلته د یو مامور د مسؤلیت په باره کې ده، د یو مامور د خپلو کاري کارونو او په استقلالیت حالت په باره کې ده، او هر چاته د یو حد او حدودو د ټاکلو په باره کې ده. او په موږ باندې چې دا کوم جریانونه تیریږي په د اوو میاستو لره په دې خوا تر اوسه پورې چې موږ په حیث یو مامور چې مسؤلیت په المانیم نه لرو دلته په تنهایی باندې ولسی جرګه کې چې غوښتل چې غیر قانوني کړنې په اداري چارو کې ترسره سي، یا مثلا یو څوک راجګیږي د خپل راتلونکي پلان په خاطر باندې رئیس مالی خپل شخص موږ ته معرفي کوي، یا غواړي چې په غیر طریقه په غیر مستقیمه طریقه باندې د کمیسیون د اصلاحاتو د امتحان مخه ونیسي او خپل نفر ځای په ځای کړي، یا داسې نور کارونه د هغو د مخنیوي په خاطر یا د بعضې نورو د ولسي جرګې د تاسیساتو نه غوښت د غیر قانوني استفادې په خاطر باندې موږ تقریبا د شپه اووه میاشتې مقاومت کړی ده. نو بیا ما ولسمشر ته په هماغه لیک کې لیکلي ده چې شپه اووه میاشتې چې ما دلته په تنهایي صورت باندې د دغو مهمو کارونو باندې کې مقاومت کړی سي، هغه خلکو ته معلوم دي سي، هغه داسې کسانو په مقابل کې ما مقاومت کړی ده سي، مثلا نایب صاحب اول یا دغسې مې درته وویل چې دوی هم زورواکي دي، هم جایدادونه غصب کړي دي، هم یې خلکو ته رشوت ورکړی ده، هم یې خلکو نه اخیستی دي. بیخي زیات مثالونه یې دي چې دا ما ټول ولسمشر ته واضح کړي دي. او بیا مې د ولسمشر نه غوښتنه کړې چې په دا شپه اووه میاشتو کې ما هیڅوک داسې ونه لیدو چې د حکومت له خوا نه په واقعي شکل باندې موږ حمایت کړي دلته، او یا هغه د موږ قانوني کړنو په مقابل کې یو چا ته ورته وایي چې ورور خپل حد دې وپیژنه، ته قانون ته تن کېږده که په قانون کې دغه مامورین ملامت وي خو د خپله سزا به وویني، اما که په قانون کې ملامت نه ویني ته چې د زور او د فشار له طریقې تهدید له طریقه غواړي د دې روحي او رواني ته فشارونه لاندې راولي، دا خو د مامور مسؤلیت نه ده، دا خو ظلم ده په دې نظام کې. خو دا ورځې تیریږي، ریاست جمهوری دغه حالت مرحله هم ختمیږي، دا په تاریخ کې پاتې کیږي. نو دغسې بعضې موارد دي چې ما خپله ولسمشر ته لیکلي دي.
نصرت صاحب، که ستاسو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ترمنځ جنجالونو ته راشو، که دا راته ووایي چې په لنډو کې چې دا جنجالونه له کوم سره شروع شو او اصلي هغه د جنجال دا او د بحث مطرح موضوع څه ده چې هغوی تاسو په فساد تورنوي او تاسو هم خپل دلایل لري، اصلی دا د جنجال پیل له کومه شروع؟
د جنجال پیل خو په اول کې چې دی نایب اول وټاکل سو، یو څو ورځې یو هفته او دوه هفتې یا درې هفتې پروګرامونه چې په مخ باندې تللو، هغه د ده په اساس په هغه یو گزارش کې چې ده لیکلی دی خپله ده اقرار کړی ده چې دا ما د نور یو نفر یا دوم نفر حیاتي ادارې په مشوره باندې دا کار شروع کړو، چې هغو وویل چې نصرت چې دلته کار کوي دا زیات ارتباطات رئیس د ولسي جرګې سره دي، مستقیما رئیس د ولسي جرګې ته کار کوي، موږ حیاتي ادارې سره راغلي دي یو کال لپاره، یو کېدای شي دا موږ ته زیات اعتنا ونه کوي، نو په دغو اساس باندې موږ باید په هر شکل سي په نصرت باندې فشار راولو چې نصرت تر روحي او رواني فشار لاندې راسي. اساس خبره دې ځنه شروع سوی ول،
یعنی تاسو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال او د رئیس ترمنځ چې کوم رقابتونه موجود دي د هغوی ترمنځ قرباني شوي است؟
بالکل، د دې دواړو رقابت هغه وخت اوج واخیستل چې قرباني موږ سو، چې په یو سفر کې خپل رئیس د ولسي جرګې مسکو ته سفر درلود، رسمي هیئت په رسمي پلاوی په راس کې روان و، نو دلته د وزیرانو د استضاع ورځ وه، د امنیتي سکتور د وزیرانو د استضاع ورځ وه، چې ریاست جرګې د محترم نایب اول یا لومړي نایب معاون په ریاست باندې و، او لومړي معاون زما په خیال د وزیر دفاع سره په خوست کې د یوې ځمکې سر باندې لانجه وسي، هغه د کومې قلوردي ځمکه وله په هغو په سر باندې جنجالونه و چې د سوی اوس هم په وزارت دفاع کې موجوده ده. نو هغه معاملې وې چې لومړي معاون غوښتل چې دغه امنیتي سکتور وزیران ټول سلب اعتماد کړي، د استضاع رایې ورته واخلي او سلب اعتماد شي، نو دوی استضاع ته را حاضر شوي و، را روان آماده و چې راتلو، نو رئیس مجلس چې په دې سفر روان و چې هغه د ده سره کوم دلایل و، رئیس مجلس سره په ظاهر خو موږ چې پوښتنه وکړه وای مریض هم ګولو چې زه مریض ومه سفر ته نه ولاړم، نو هغه اساس منشا یا اساس جنجال دغه نقطې نه جوړ شو چې ښاغلي همایون بیا وویل چې د رئیس مجلس په رئیس جمهور په حکم باندې هغو په هدایت باندې بیرته د تیاری نه راکته سو راغی، د ما هغه ټول پروګرام یې را خراب کړو، ما چې کومه برنامه درلوده کوم پروګرام یې درلوده هغه رئیس را خراب کړو، بینان زه خپله باید د رئیس نه خپل انتقام واخلم. چې دغه دواړو دغه نقطې نه د دې جنجال پسې غټ سو او په منځ کې قرباني موږ وولو.
نصرت صاحب، کرا شو د دې حقیقت مندونکې پلاوی چې کوم گزارش وړاندې کړ، په دې کې مختلف موارد اشاره شوی، یو دا چې په خپل د ولسی جرګې رئیس ومنله چې تقریبا له 500,000 زیات افغانۍ چې د امنیتي موانع او په نورو برخو کې دا مصرف شوي دي هغه به بیرته ورکوي. ولس سره دا پوښتنه ده چې واقعا په دې برخه کې که فساد شوی وي نو تاسو هم رئیس دارالانشا یاستئ او تاسو هم په دې کې ګرام یاستئ، په دې رابطه باندې غواړم لنډ وضاحت ورکوي که چیرته نوی شوی نو څنګه د ولسی جرګې رئیس حاضریږي چې 500,000 افغانۍ چې خورا زیاتې پیسې دي د بیرته ګرځولو لپاره آماده کې وخي؟
اول دا چې په اداري څانګو کې الحمدلله هیڅ نه اوس داسې اسناد چې شتون نه لري چې یا د فساد شوی یا د موجود وي یا رئیس د ولسی جرګې کړي یا د موږ نور دغه م پیسې چې ده په ځان باندې ومنلې، مخکې ما وویل چې د کور کرایې د هغوی شی نه وي. دغه هغه موارد دي چې هر وزیر صاحبانو یا د هرې قوې مسؤول ته د کور مخې ته د یو نوه امنیتي تدابیرو په اساس باندې نیول کېږي، یو زری دروازه جوړیږي، یو امنیتي دیوال خو د په څه شکل چې امنیت لازم بولي ما عسکر چې هلته پیرهداري کوي د هغوی دپاره د بدوباش امکانات برابروي یا محل یو ځای جوړوي یا د هغوی دپاره د ورځني ضرورتو په خاطر د ګرمي په خاطر چې تهیه کوي د زومې کې د یخني په خاطر باندې کوم وسایل تهیه کوي چې دا تقریبا دا 4-5 کالو کې چې څه مصارف شوي دي د ټولو کلو هغه هم خلاف د قانون نه دي. زه اوس هم صراحت وایم چې قطعا خلاف د قانون نه دي ترسره شوي. د ولسی جرګې رئیس چې غږ وکړو په دې معنا یې غږ وکړو چې د خلکو ته دا مطلب صحیح واضح نه سو چې دغه موارد چې ماته ترسره شوي دي تاسو وایئ چې تا کور مخې ته ولې زری دروازه جوړه سوې، ولې کنټینر ښودل سوې، ولې پیرهدار ده، ولې مصارف کېږي؟ هغه وویل چې دغه ټولو مقاماتو ته کېږي په حکومت کې د امنیت په خاطر. زه د یو قوې د راس په راس کې قرار لرم، ماته هم دا حکومت لازم بللې دي چې دا دلته ترسره شي. ولې که تاسو نه غواړئ چې دا مشورات وي چې که تاسو دا شی نه منئ نور حکومتي مقامات ته وایي چې هغوی هم لرې کړي او که بیا هغوی ته نه وایي ستا نه ماته وایي چې لرې کړي، زه په خپله حاضر یم چې هغه یا هغه وسایل ټول بیرته انتقال شي، شورا ملکیت راد شي، زه به خپله چاره په خپله وکړم، او یا که هغسې نه وي مجبور یم زه به هغه پیسې په خپله ورته ورکړم چې ما امنیت خوندي وي، خو هغه پیسې به بیرته شورا ته انتقال کړم. خو هغه د ده خپله خبره ده، ولی هماغه مصارف هم چې سوي دي هغه قطعا خلاف قانوني دي.
وروستۍ پوښتنه مې دا کوله نصرت صاحب چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوه چې تاسو ګواښ کړی که چېرته لوی څارنوالۍ ته معرفي کېږئ او یا د دندې د تعلیق موضوع دا جدي نیول کېږي نو تاسو سره د ډیری وکیلانو دوسیې شته دي چې هغه به راسپړئ، په یو شکل جبهګیري مو کړئ، دا خبرې سره څومره تاسو توافق لري او دا اوازې او یا راپورونه چې نشه شوي دي سم دي؟
ما هیچ چاته تر اوسه پورې په ژوند کې ګواښ نه ده کړی او نه ګواښ کوم. ما یو سلسله معلومات غوښتل چې شورا ته وړاندې کړم، هغه واقعیتونه مې ورته وویل چې کوم واقعیتونه کې ادعا په ما شوې ده او کوم مواردو کې کمیټې له ما سره ظلم کړی ده، او هغه واقعیتونه مې ورته وویل چې زه د دوو ښکېلو ډلو په منځ کې چې دواړه پارلماني مسؤلیت لري او دواړه د شورا په اوله کټګوري کې قرار لري د هغو په منځ کې قرباني یو، او اوس چې دوی په نهایت کې دې نتیجې ته سر رسېدلی دي چې دواړه طرفه متضرره کېږو او د دې نه استفاده نور کوي، نور کسان کوي، راځئ موږ تاسې په خپلو منځو کې یو اتفاق ته سره ورسېږو، یو پرېکړې ته سره ورسېږو او دغه قضیه راواخلو په دارالانشا باندې چپه کړو چې نن پارلماني مسؤلیت لري او یو ضعیف بخش ته د خدماتو پروګرام په مخ باندې وړي، نو دوی په نهایت کې دغسې یو موضوع راخلي په یو دغسې کسانو باندې چې هغه ضعیف وي په هغو باندې دا پراور اړوي، او معمولا د دوو غټو څانګو په منځ کې چې ټکر راځي زیان یې د غریبو او د مظلومو یا د ضعیفو خلکو وي.
ډېره زیاته مننه.
Oh, Звонок!